اردوونکو د مشالې ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ وستې وخت شبه یو بجا نن د اتوار د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. په دې غړي کې وړم به تاسو ته خبرونه درورو ول هغه ورستو یو شمېر رپورټونه لرو او په ورستۍ نیمه کې به د بی خبرونه د باختر ستوري هم وي خو لومړی ورزوانی سجمل ته چې تاسو ته ساته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړ پلټنو شمنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن د بقا خیلو د امن کمیټې پخانی مشر صدری خان په یوه چاودنه کې وژل شو. په کرغستان کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. اوستا خبرونه تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړ پلټنو شمنه کړې ده. د په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې په کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیښه د خفګان ډکه بللې او په دې اړه یې غمرازي شریکه کړې. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دي لکه څنګه چې قانون کې ویل شوی که په رښتون د برید ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بیپولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالي د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپیټال زنو برخو ته زیان رسیدلی دی. د کندهار امنیه کمانډان وایي کامنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق کده خبره پرین مخام په کندهار کې د بیغونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه
د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومه کورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چار وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستي پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخانی مشر سعد علي خان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې سعد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډی د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دې پیښه کې د سعد علي خان زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمهواري مجلس عسکري ډلې قبول کړې ده. د اورسکان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایاب پرین مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهار آباد سیمه کې پر ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه وواشه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرین په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غرست لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو پر ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پېښور کې به د راتلونکي 10 نیټې نه د پولیو ضد څلور ورځنې مهم هم پیلېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په اند ډېر غیر یقیني یا غیر متوقع دي. په دغه هیواد کې شپږ میلیونه آبادی لري. د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت په 9 بجې پرانستل شوي دي. سوارس ګوندونه تر 200 زیات کاندیدان د پارلیمان د 160 څوکو لپاره مقابله کوي. د پېښور په وخت د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانستي وي او د رای ورکولو د عمل له پای ته رسیدو لږ شیبه وروسته به نتیجې هم کېدای شي چې اعلان شي. روس ویلی دی چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي. د هیواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 1.5 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې څه باندې 16 الوتنې کړي او ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرال اندري کارتاپولوف پرون وویل چې روس په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. د کارتاپولوف په خبره روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه باندې 500 اهداف په نښه کړي دي. بلخوا په شام کې د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی، په سیمه کې د سرچینو د شبکې په ذریعه جګړه ساري، ویلي دي چې په شام کې په تیرو څلور ورځو کې د روس د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي، چې پکې 8 ښځې او 8 ماشومان شامل دي. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرین لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغي وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي چې له کبله لږ تر لږه 1 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانې د مرکز ویاند سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلي او 2 نور په ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو سیمواری منلې ده. وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون پر یوې اسرایلي کورنۍ حمله وکړه او د دې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وشل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شي، د دې کورنۍ 2 نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرایلي کورنۍ د مغربي دیوال په لور د خپل کور طرف ته روانه وه. د اسرایل د پولیسو بیان ویلي دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سخت دریسي ډلې اسلامي جهاد بیا ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرونو پای
اردن کو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې نس اجمل لاندې کول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. وځي ګړي کې بواري د افغانستان سیډون کې وايي افغان حکومت د کندوز خار د سکوت پړه خپلې ذمہواری په نور نه چوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو ملګرو ملتونو ته دی وړاندې کړي. یو تعلیمی کارپوهای په پاکستان کې د تعلیمي نصاب اثرات منفی دي چې لوجې په دې هواد کې یوازې مسلمانان پاکستانیان ګڼل کیږي.
څوم چې لکه اندونو موخ لري په پاکستان نه او تخکاری خپل کوی چې کاغه د انډیا د لغه د بھارت په لغه د بل ځای دی. دا شم تکي عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاری او هغه خاطرو بر تخکاری هغه نور تخکاری.
په پښتون مېشتو سیمو کې وسلوال سکولونه او هسپتالونه ول ورانوي.
دواز به ادا پیش کولو چې دا ګرو سکولونو دا زموږ د کنتر خلاف دی او د جنکی راځي او د میټرنټی سنټر چې کملته د زنانا د پرجوشي دې ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حیدا د جنکی لويږي.
په خبر پښتونخوا کې د سی ډي ډرامو یو خرڅون کې دکاندار وایي د اختر په مناسبت سره جوړې شوې د پښتو ژبې ډرامې نه دی وتلې.
ملنګ په دوارنګ زوی د شرابي اقرار تیزاب شرنګ نه مسافر نیمګړی ارمانونه وطن دشمن دا ډرامې دي کنه یو هم نه دی وتلی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورټ اردن کو پتہ سے حال کہ چې افغانستان په کندوز خار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف عملیاتو بوخت دي. د دې هواد چېون کې وای چې افغان حکومت دې د کندوز خار د سکوت پړه خپلې ذمہواری په نورو نه چوي او په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخو د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوري حکومت موجود دی او د کومې ډلې لخوا د دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې ورو.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي.
شک نیست که سازمان استخبارات
دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو، د پیښې پرده د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوز یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خلشن مت
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناتو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. له پاکستان خبرېدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته په کار ده چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق ونه کړي او پر خلاف یو شان عملیات پیل کړي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1980 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړه، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړو چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلی چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کېږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کېږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګستئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو په تعلیم او نصاب کارکونکو یوه غونډه کړې او پکې یې ویلي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل په کار ده چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري په دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یوه خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تیرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیا، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانې مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي یغنا تاثر دا اخیستلای کې دلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه کدلتا لکونو کان راسی آباد دی هغه نوې شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي او خلکو په نظر کې هغه حقیقت نظر سره قتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګنده پاکستان ته چې لکه هندونو مواخ لري به پاکستان نه او تخکاری خلکو چې هغه د انډیا د علاقه د بھارت د علاقه د بل ځای دی دا شمت کې عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو برت ښکاري هغه نور ښکاري او دې شمت ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس خو ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې تبې بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا مستورزو کې بیا په هغه باندې الزام لګیا چې دغه بے حرمتی وشوه زمونږ یو ډول دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي کنه دا د هغه وړ دي مطلب د فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسی چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکړل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن، ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دارا شي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به وګڼي. دا منطقي تور یو خپل نظر دی. دا په اسلامیت کې دا په دې کې وو یعنی اردو، انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دی هغه کې کتابونه کې مشه صاحب شته او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کې شي. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کې فرقې نمائندګي شوې ده د سنی دیوبندۍ دی زکولو د پالیسۍ او زکولو اندازم غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
تاسو د فرخنده صد په ریپورت کې واردل چې تعلیم د یوې ټولنې په اصلاح کې څه رول لوبولی شي. د مشالې خبرونه تاسو وګورئ. اوریدونکو په خبر پختونخوا قبلی سیمو کې د ناکرارۍ پر مهال سکولونو او هسپتالونو ته د رسیدلي نقصان پړه په دې رپورت کې اوري. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي، خو د باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خواته پوځ د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي، نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. د دې ترشا څه لامل کېدای شي تفصیل یې د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوې دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې موږ ته دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوی دی 95%. خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلي علاقې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو. او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کنټر خلاف یو دې ته جنې کې راځي، او د میټر نتی سنټر چې کملته د زنانا د پر جوړ شوی دې ته دلته د قبایلي زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنې په لويږي. بېلی علاقې کې 350 نزیات سکولونه د عمران کړل. ټول هغه بېلی علاقې کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 میټرنټی سنټر یا هسپتالونه د عمران کړی وي. په لومړي کې تر هغه طرفه نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثر شو. بیا چې کوم فوج راغله دین زیاتر په سکولونو او هسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو د وړي اړخه کته وګورئ زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بدمرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومان ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي کسانګه په پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جیل وا کنونشن سسٹم اور سسٹم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نتا دی دوی کی بیا دا بازی شون ممانیت دا کم بیا دا گت پیو اعلان شوی جنگ کی کہ دا فریق جو معلوم ہو فریق کی پرمنز وی پارے کی سیویل نہ بازی کی کمی دی دا مسی سلے کی وے سسٹم فریقم دا ودی نو عرب دا بے سسٹم تا جنگ درم مرتکی ناس ہسپتال تے دا غنیشی وی سلے کی دے ایمبولنس دے دا مسی سباق کی دے سکول کالج باندې بمباری نشي کېږي، نو دغه خپل داري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمون تقسیمه کې خو یو څه د جنګ ان ډیفاینډ غونډه ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو، د سواد په سیدو شریف په ودود یا حال کې تیر ورځ د پښتو ادبي نړیوالې جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلانو په نوم یو ادبي دستوره وشو چې پکې د خامی وطن پټه مشر افتاب محمد خان شیرپاو ملمو نو موړي په دغه مخول چې د تلسم بدلون نه پس اهم صوبې ته اختیارات نه دی ورکړ شوی ځکه پښتو ژبه ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه شوی. د غونډې ته د مشالې خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا رپورټ یې لګلی.
سوات سیدو شریف کې د سوات سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لویه پنګه پریښو دي د هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللی شي غونډې ته. په وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کاری دا شی چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کما چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږ جدوجہد کړو. لہذا دې د پاره با مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږ د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړي چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیرازه دی ګلو ډیر دی کوم کوم بیا دوم دته به سب اوس د یو سو ګلو هارو کویم بیزان په رحمان او قدردان د پښتو ژبې هم دا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړنه پر اړه درېم شاسب دزشو بیا خپه مخرش اند پختو جبه سرخیل د پختو جبه او بابا عبدالغنی صدیقی سه په ملوکو خو جاران د پختو جبه سوروز روان دي تل دي عزیز طالب تغورا او لسی شاعرم تل او بجان د پختو جبه هشام صد پختو جبه خدمت لو د ورکا ترو روزی روان دي اتلان د پختو جبه.
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابللی شوی د غونډه کې ګډون کوونکی د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانته راټولې دل پکار دی مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شانته د خپل ستونزو د خپل مسلو خبرې کول پکار دی. په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نورم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما به خیال سره دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیا بیا یې کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که بهره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي.
په دغه مقاله موسیقۍ تابعیا شوه او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړې شوې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي اردوونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خبره کړې لیکي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې جبري مشقت کیږي. د ورسپانې په خبره که څه هم دغه مسلې د مخنیوي لپاره قانون موجود دی خو په سمه توګه نه دی عملي شوی. غټي برخې یې لملی حمیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ریسپانڈ لکھی په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم مواره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې ټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلع مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وي نو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعده کوي او یا پریزان غلی پاتې کړي. په 1999 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ لاندازې سره سم په پاکستان کې د 3 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنٹ آرگنائزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي یو چارواکی ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. رسپانه لیگی حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. رسپانډ لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستیو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مې کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. رسپانډ لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د ملي همزاده نن تاسو ریپورت اوریدو او دونکو وخت کېدون کې د یوني وبجا او انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لاغو د خبرو لاندې زور.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بے پلو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوایي بریدونو د بشپړ پلټنو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. پولیس چارواکي وایي نن د بکخیلو د امن کمیټې په خاني مشر سعد علي خان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. د پیښې ذمہواري مجلسي عسکري ډلې منلې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پر مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهر آباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه ووژل. تر اوسه د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام نن مشال لیډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خبرې پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. په دې هواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 9 بجې پرانستل شوي دي. روس ویلي دي چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي. دا هیواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 1.3 راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې څه باندې 6 الوتنې کړي او ترهګرو ځواک کې کمزوري کړې ده. او د عراق د بغداد په شامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وسلای وژل شو چې ځانمرګ برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي د برید ذمہواري داعش ډلې منلې ده.
اردن کو تاوانی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې تاسو لپاره ونې خبرونه د باختر ستوري حمله رو خنومړې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره غستی ریاض مسخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړي چې د غلړکی د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورسپانو د نیوز دکی چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرې به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسوزله اوریدلې ده. ادارې وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېری قربانی هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندستان داسې نغوړی بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره بعد دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځ پجاری کڑکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 د هړتال لوجې کامي ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې ده ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځنې د ځنخکار دي. اداري وایي چې د کامي ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 1500 نه مسله چلی ده. خدا به د مذاکراتو د لار هواره شو. البته دا ځل خبره ډیر روانه شوه او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړي چې ورسره یو طرف ته کامي خزانه ته زیان رسیدلې نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ای د مخ کې نه په خساره کې روانه وا او د هړتال سره د دې خساره نور هم زیاته شو او کدا سلسله جاری وي نو پی ای ای تبا د نورو فضائي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینی خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خساره په نوم د پی ای ای خرڅولو د پاره لار هوارول شي، خو بیا هم که هر څه وي حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارم پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالو په تربیت لیکنه کړي. نو بلخوا ډان ورځپاڼې بیا په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په روپۍ خوستونزو راپور خپور کړی دی. د دواړو غټي برخې له شاهین بونیری اورو.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلې وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي او اوس وخت راغلی دی چې پوسته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجي ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتي پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي او کچرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاری وساتي بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي. خو د شام د بشري حقونو د څارو یوه اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام وګړي وژل شوي دي. په دې اکله د مشلډو د خبر د مرکزی څانګې رپورت د سالم احمد سالی نورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې. زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغه روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي.
امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت ډلې داعش 9 اهداف وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625 پر لنډو څپو 2113 15,305 15,015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
تو مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو دان ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دایره کار لپاره په یوه داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې له عمله به یې جګړه ځپلې او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شو او خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم پسې ګران شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده سره درو.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګړې کار ترسره کوي. را نګتی موده کې په سیف دی چلډرن نړیواله ادارې د زینو وجوهات له عمله بندیزونه ولګیدل. د دغه وروسته حکومت اویل دوی دغه فیصله د امنیتی وجوهات له عمله کړی دا. حکومت وايي باید نړیواله ادارې د پاکستان پر خاور داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو زینا بل زیتا په لیګلو د وسلو په سمګلینګ او یاد داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول بی او یا هم تراګرو پیخو کې ککړی وی. حکومت دا هم وایي کچېری په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګیدلې وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر رشوی وی د صحت او خوراک مسلې لري. خپل کلی کورونه یې پرې خو دی وی نو کوچیر ته حکومت د دوی په کار ځنی بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو امرستې سنگ کوي چې په خپل حکومت هم په خوده سپارلی او یا یې په ډاګه پرې خو دی دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته امرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او زید دی چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لانور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړ کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم امرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم کیږي ولی زیاته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه د غوښته اوریدونکو او سم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري ادبي خبرونه په دې غړي کې بخنه غوړم. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د سیډیو کیسټ په بازار ریپورت لوتلی انزورګر الحمدلله رباب د مرکه لومړی برخه او یو نظم زې شوې دي. د خبرونه کوربا باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډی په بازار یو ریپورت ولرو. بیا به د وتیلي افغان انزورګر عبدالله ارباب سره د هغه په انزوري زونر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومي ډرامي فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې تر لاسه کېدې شوې. دا چې سګنی اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه وو سو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه ریپورت کې غږېدلې یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته سیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي چرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدی شي چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کیږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅونکی وایي چې سګنی اختر ته چې څومره ډرامې د پیښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ زید شرابي اقرار تیزاب شرنگ نہ مسافر ہو کنل کرخا یار داد سوک مزدور نمگڑ ارمانو نہ وطن دشمن قاتل دا ڈرامی دکھنا یو ہم نہ دے وطنی نواب اور سید بابر خاری و پاچا خان خاری و گلو ہمائن انگار دے جاوید امرخیل دے شماشنا برشنا امیر دے دیو دے سے خرچی گی لگا بوس کی بساڑے.
د جواد فقیری په نوم یو بل تن سی ډي خرڅون کې وایي چې سکل په لوی اختر کې د دوی بازار د پخوانیو اخترونو په سیر ګرم نه وو.
سګنی اختر کې شوګانی او ډرامې سندرې نوی راغلی بازار خو گزاره یې وکړه خو داسې مخکې اختر غوندې بازارونه نه وو. مکس موزیکونه دي دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده نو تروسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅون کې به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو اس بي له وجې غني
افغاني ډرامې راوړي یو څو او د شټونو سندري د موزیک راغله او یو دانه هندي فلم راغله خندا والا د سړي سندري هم خرڅ دي چې افغاني فلم هم خرڅ پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغله هغه هم خرڅ نو ټیپ کیسټي خري بازار خو بس کمپنیان ختم شي وس د سټیټ بازار نه لري مخکې کوم غدري ځنه په دکانداري غول اوس یو نیم زرم نه وجه دا چې ټول خبره مملکات ته لاړه اوس مملکات
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل د مخېډکس راوړل د ټکوم به خسر شي بازار خپل کې لوړو مال ته به خلک له میموري نه کېچو خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلونه کې میموري دي خلک راځي د ولګرامي او بنونه او شینا چې موجود یا به یو جیبي بچ سوی راغ نه شل دی سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورون کې کلی او په لور د موبایل له میموري او شکایت کوي. بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلې ده کله چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. د با اختر ستوري ګرانو مینوالو همدلار باب داسی یو انزورګر دی چې د خپل جوړو کړو انزورونو للارې په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیکدوي او د خپل انزورونو للارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نو مولي سره مو د هغه د انزورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته را بولم.
ارباب صاحب د انزورګرۍ شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی؟
شوق خو البته د اکتوبر نه د دې سره زما هم و او بیا وخت نا وخت مې کار کړی او تقریبا دغه د تیرو واتو کلونو راهیسې زه لګیم چې عملا کار کوم.
په دې واتو کلونو کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړي دي او ما لیدلي دي اکثره پکې پښتنو مشایخو سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویړي. د دغو مشرانو د انزورونو د جوړېدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه؟
عابد صاحب مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تیرو څو لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري. له بده مرغه زموږ ډېرې حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول، که تعلیمي ادارات دي، فرزن که ټولنیز ژوند دی او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې. دا ځینې مشران چې زه جوړومه انځورونه هغه ټولنې ته یا ځوانانو ته مخې ته ږدم، د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو او خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره، د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره. مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړومه. الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی، څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی. د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید د که په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دوی تړاوي، باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي.
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبومه، د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او حتی ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي. د دې نه د مقصد څه شی دی؟
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهیږئ عابد صاحب، پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او نمانځ غونډې. یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ونمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې شي چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دې کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کې دي مخکې لاړ شي. په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی، ولسي خدمت د خیر ښېګڼې د خدای خدمتګاري د باچا خان په لاره د تګ. تاسو ګورئ چې مثلا دغه د مایوبینو سره د مرستې کوم سلسله چې ده یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو، مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده، هغه ځوانان چې په هغې کې لګې دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي یا نور المواسات داسې ټولنې دي. نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلیږي او هغه نوي ځوانان چې راځي هغې غواړي چې خدمت تو کی ټولنې ته، نو هغه دغه خلق تعقیب کینو. په دې خاطر د دې د انزورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځنګړی هدف لري.
یو مسلکی پښتنه کوم چې دغه انزورګری تا په سیستماتیک ډول زده کړی دا او کنه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی؟ دا
زما خور سر سخت شوق دی د انزورګری سره. ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم، مطالعه وکړم. په همدې کې مخکې خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید اچھا خبره، ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي. نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر، خو شوق مې د دې سره و. نو بیا د انټرنیټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم، خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله. هغسې چې زما زده وو د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله. نو خپل د انټرنیټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي په دې برخه کې، یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو، هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح د ځوان نسل د اصلاح دپاره. نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم. نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه.
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي، بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېزه اخیستې؟
او که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي.
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوئ، نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوئ، بلکې ځینې هنري تابلوګانې، فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انزورونه هم تاسې جوړ کړی دي، د دې نامه مقصد څه دی؟
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي، مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده، زموږ په ټولنه کې د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغوی ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې به زه ووایم هغه مسایل ته پام نه کوي، نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولس ته وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسیږي تر څو یو خبره چا ته تشریح کړي، د انځور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لا مخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي او هغې دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره آشنا شوي دي، نو غرض مې هم تل دای چې دغه انځورونه د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په حق له عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاور، دا زما د نن کوډر، دا د علم او فرهنګ کوډ، دا زما د نن ټاټوبی، دا وطن د میړنو دی، دلته هسکې به شملې وي، دلته ښې ښکلې دیرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کوډ، د پتمنو ننګیالو کوډ، کور د سولې او د امن، نن خلک په بمونو په توپونو په مینونو پاشل کېږي، ویشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي، هسکې شملې چیرې، پښتو چیرې، ایمان چیرې، غیرت چیرې، وجدان چیرې، پښتون چیرې، افغان چیرې؟ نه پښتو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلک، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي مو تړل کېږي، ماشومان مو وژل کېږي او سپینګیري ازادېږي، چې د پیغو د عزتونه دې لوټل کېږي، ندامېږي. نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي همداسې چې پرې هر لوبه کېږي، دوی ته مې غړو پسیر پراته دي، د وفدت په خوب ویده دي، نه تړه نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزخي لمبېږي، بلې جنتي خاوره سوځېږي. تلا سرنګ افغانې، که مزکې او که خانې، که وکیل د پارلمانې، په دې پوه شه چې ته خلاص وم، له پښتو هم له ایمانې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسانې. هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي، د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېز شول، د ښکې راغله طوفانونه، د یو بل سره په جنګ دي، بارودي فضا ته جوړه، خدایه ته مو مددګار شي، خدایه ته مو فیضان واورې، زموږ له حاله خبردارې، نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو، جنتي کلی مو وژغوره خاونده، دوزخي لمدې نیوی کړه، له وطنه د نفاق له عذابونو مو راخلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه، سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د باسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي د سولې او په امن شي اباد، ای زما غني قادر ذوالجلاله، خود اختیاره، خود اختیاره ذوالجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و، تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي، خاط او آباد وسئ.
مدرسه پوسنی عصر،
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې وو فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.